رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سو. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې شپاړسمه ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې شپږمه کیږي. په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو، خو په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ د تازه څرګندونو په حق لیه وضاحت غوښتي. په دې باره کې هم رپورټ لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته وایي.
السلام علیکم. طالبان ویل دی چې د امریکا متحده سره اړیکې بحال دي او په دې خبره مذاکرات یا خبرې اترې روان دي چې په افغانستان کې د هغوی په کول جنگ او غیر قانوني قبضه په څه ډول ختم کړل سي. او دغه راز طالبان یو ربیا د افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ خبرو امکان رد کړی دي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد د امریکا ژغ ته وویل چې د امریکا سره د خبرو اترو بل پړاو را روان دی، خو د دې مذاکراتو دپاره تر اوسه نیټه او ځای نه دی ټاکل سوی. زبی الله مجاهد هغه راپورټونه د درواغو اداوی وبللې او رد یې کړې چې د دې میاشتې په آخره کې طالبان په سعودي عربستان کې د افغان حکومت د چارواکو سره وایي مخامخ چې خبرو ته تیار سوي دي. د طالبان ویان دا هم وویل چې موږ په دې کین سره د خبره کولی سو چې په حقیقت کې دغه خبرې اغیزمنې نه دي ثابت سوي، خو د دې خبرو سره دا هیله پیدا سوي دي چې که په دې ډول مذاکرات جاری وي نو عین ممکن ده چې د بارني یرغل خاتمه به وسي او په نتیجه کې به سوله راسي. په امریکا کې د افغانستان سفیر رویا رحمانی وایي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وینا او د واشنگتن د پالیسیو ترمنځ اختلاف شته. تیر اونۍ د کابینې په یو غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په تفصیل د افغانستان د حالاتو پر باب خپل نظریات بیان کړي وو. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل سم وباله او ویل چې په هغه هیواد کې باید روسیا او پاکستان جګړه وکړي نه امریکا. میرمن رحمانی امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې حکومت یې له امریکایانو سره د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په باب د وضاحت غوښتنه کړې ده.
Our first reaction towards what has been said is that
زموږ لمړی خبرګون دا دی چې موږ د وضاحت غوښتنه کړې د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته.
لمرمن رحماني سره د امریکا ژغ بشپړه ځانګړې مرکه پر اتلونکو ورځو کې خبريږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اداري او د کانګرس د ډیموکرات ګوند غړو ترمنځ د حکومت د ځینو ادارو د بندیز پر سر خبرې اترې بې د کومې نتیجې پای ته رسیدلې دي او په دې مسلې باندې بیا خبرې اترې کیږي. د شنبه پر ورځ د ډیموکراتانو سره د مذاکراتو کې د حکومت استازیتوب د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس کوي. له دې مخکې د کانګرس ډیموکراتو استازو ویلي چې د حکومت د تړل سوو برخو د بیرته فعالېدو لپاره به د سپینې ماڼۍ سره په هیڅ ډول معامله کې د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو بودیجه ورنکړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ ناوخته د کانګرس له مشرانو سره دوهم ځلې کتو وروسته وویل مذاکرات شو، خو تر هغه چې د سرحدي دیوال بودیجه ورنکړل سي حکومت به تړلی وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
امکان لري د فدرالي حکومت یو شمېر ادارې بل هم تړلې وي. برابر 8000 حکومتي ماموران او فدرالي کارکونکي په کور ناشتي. د اختلاف اصلي وجه دا ده چې ټرمپ د امریکا او مکسیکو د سرحد په اوږدو کې د دیوال د جوړولو لپاره 15 میلیارډ ډالر غوړي، خو دیموکراتان ورسره نه مني. د بلې خوا د واشنگتن پوسټ رسپانډي رپورت ورکړی چې ټرمپ خبرداري ورکړی امکان لري د کانګرس د منځوري پرته د دیوال د جوړولو لپاره د نېشنل ایمرجنسي یا په ملي کچه د بیړني حالت پیرانولو سوچ وکړي. اشغلا رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا په لاس انجلس شهر کې د لوبو لوبغالي ته په لار د شنبه په سهار په دډزو په یو پیښه کې درې کسان وژل شوي دي او څلور نور زخمیان شوي دي. پولیس ویل دي چې په دې پیښه کې شکیل د مشکوک کسانو پسې ګرځي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بنگلاديش د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې د ورستیو انتخاباتو د نتایجو پر ضد د سیاسي مخالفینو د احتجاج کوونکو پر ضد د بریدونه بند کړل سي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ادارې د دسمبر د 13 نیټې د انتخاباتو په وخت کې له انتخاباتو نه وروسته او مخکې له دینه د بنگلاديش د سیاسي مخالفانو د غړو په مخالف له تاوتریخوالي نه ډک زاپلو په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د مخالف ګوند غړي چې ادعا کوي د بنگلاديش عوامل لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې ټګي برګي کړې ده او مطلق اکثریت یې ګټلی دی، لارو کوڅو ته راووتل او په احتجاج لاس پورې کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د حکومت د مخالفینو او اقلیتونو د غړو د لادرکه کېدو زورونو او بیل محاکمین د بند کېدو په ګډون د فاجیو د ګڼ شمېر د کسانو د ټپي کېدو او په پراخه پیمانه د ډارولو په باره کې ورته باوري رپورټونه رسېدلي دي.
د استرالیا حکومت وایي چې د مهاجرینو د توقیف د نو مرکزونو له جملې نه دوه مرکزه تړلي دي. استرالیایي مقامات ویل دي چې نور دغه مرکزونو ته اړتیا نه لري، ځکه د دې هیواد حکومت توانېدلی چې د غیر قانوني مهاجرونو د ورتګ مخنیوی وکړي. دا خبرونه ستاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ دې رپورټ ته. د افغانستان د تاریخ پوهانو د آثار د تنظیم او بیا چلولو او په ملي ژبو د نړۍ د مهمو تاریخي آثارو د ژباړې لپاره پرون د مشهور افغان مورخ او څېړونکي محمد حسن کاکړ په نوم تاریخي بنسټ په کابل کې پرانستل سو. د دغه بنسټ مسؤلین وایي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان دشمنان د افغانانو د تاریخ د مسخې او له منځه وړلو هڅه کوي، دغه تاریخي بنسټ جوړولو ته جدي اړتیا وه. په دې باره کې د کابل څخه د ممتاز بهیر رپورت واوري.
د افغانستان د ستر مورخ سیډونکو او لیکوال پوهان محمد حسن کاکړ تاریخي بنسټ د شنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ښاغلي کاکړ د بنسټ د مسؤلینو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شو. جمهور رئیس غنی په دغو مراسمو کې وویل د افغانستان د ثبات او سوکالۍ لپاره د دغه هیواد لرغونی تاریخ ته پاملرنه ضروری ده او زیاته کړه چې افغانستان په ماضي کې د آسیا فرهنګي، سیاسي او اقتصادي سلور لارې وه او دا موقعیت باید یو ځل بیا ترلاسه کړي. ښاغلي غنی د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره د تاریخ پر پوهېدو ټینګار وکړ او ویویل
هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو. مشهور قول دی چې هغه خلک چې تاریخ نه زده کوي تاریخ تکراروي. د کاکړ بنسټ او پوهانو، خصوصا ځوانو محصلانو، هدف باید دا وي چې د تاریخ د تکرارولو مخه ونیسي. د ښې آینده د لرلو او د ترخو پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره پکار ده چې په خپل تاریخ باندې پوه شو.
جمهور رئیس غنی پوهان کاکړ د نوې میتودولوژي په اساس د افغانستان د تاریخ لیکنې بنسټګر وباله او ویویل چې ښاغلي کاکړ په پښتو ژبه کې د تاریخي علمي مفاهیمو په رامنځته کولو کې ځانګړې ونډه لري. د کاکړ تاریخي بنسټ مسؤلین وایي په داسې یو وخت کې چې د افغانستان دښمنان د افغانانو د تاریخ د مسخې او له منځه وړلو هڅې کوي، د دغه تاریخي بنسټ جوړولو ته جدي اړتیا وه. شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال په دغو مراسمو کې وویل چې د کاکړ په تاریخي بنسټ کې به د افغانستان د تاریخ پوهانو د آثارو د تنظیم او بیا چاپولو سربیره په ملي ژبو د افغانستان په اړه د نړۍ د مهمو کتابونو ژباړې هم وشي.
د بنسټ یو هڅه بداوي چې د تاریخ لیکنې او تاریخ پوهنې په اړه هغه اکاډمیک دقت او رښتینولي چې پوهان کاکړ په خپلو لیکنو کې په پام کې ساتله لا پسې پیاوړي کړي او په څېړنه کې معتبرو سرچینو ناپلوي او رښتینولۍ ته پام وساتي. کاکړ تاریخ بنسټ به د تاریخ او نورو ټولنیزو پوهنو په برخه کې د ځوان نسل د روزنې او هڅونې په پار د تحصیلي بورسونو او جوایزو د ټاکلو لپاره ځانګړي میکانیزمونه رامنځته کړي.
پوهان محمد حسن کاکړ په 1928 عیسوي کال کې د لغمان ولایت د علیشنګ په ولسوالۍ کې زیږیدلی و او د 88 کلو په عمر په 2018 کال د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات او په لغمان ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. ښاغلي کاکړ په پښتو، دری او انګلیسي ژبو د افغانستان د معاصر تاریخ په اړه زیات شمیر کتابونه او مقالې لیکلي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په امریکا کې د افغانستان سفیره رویا رحمانی وایي د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وینا او د واشنگتن د پالیسیو ترمنځ اختلافات شته. میرمن رحمانی امریکا ژغ سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي چې حکومت یې له امریکایانو څخه د ښاغلي ټرمپ د څرګندونو په باب وضاحت غوښتی دی.
Our first reaction towards what has been said is that
زمونږ لومړی خبرګون دا دی چې موږ د ډیر وضاحت غوښتنه کړې ځکه د پالیسی او د هغه څه په اړه چې د ویلي یو څه اختلاف شته. تر اوسه د جګړې د ګټلو او یا نه ګټلو په اړه دا هغه موضوع ده چې جمهور رئیس ټرمپ یې له خپلې کابینې پوښتي. خو په افغانستان کې جګړې ته چې راشو موږ ټول پوهیږو چې دا د افغانانو خپل منځي جګړه نه ده. موږ د نړیوال ترهګرۍ سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او زموږ ځواکونه هره ورځ پراخه قرباني ورکوي. هیله من یم چې دې جګړې ته د حل لاره پیدا کړو. واضح ده چې له ترهګرۍ سره مبارزه نړیوال مسؤلیت دی او له بده مرغه چې دا جګړه زموږ په خاوره کې روانه ده. د جهاد او پخوانی شوروي اتحاد د ماتې په اړه چې تاسو مخکې وویل دا وایم چې موږ په خپل جهاد ویاړو، کوم چې زموږ هیوادوالو د سړې جګړې پر مهال د نړیوالو متحدینو په همکاري د پخوانی شوروي اتحاد په وړاندې وکړ. او زه د متحده ایالاتونو له همکاریو چې د سړې جګړې پر مهال یې موږ سره وکړې مننه کوم.
I am hopeful for a peaceful Afghanistan in the near future.
زه په نږدې راتلونکي کې یو سوله ییز افغانستان ته هیله من یم، ځکه دا د خلکو غوښتنه ده او دوی له دې اوږدې جګړې ستومانه شوي دي. خو هغه څه چې مهم دي دا دي چې یوازې د قرارداد ترلاسه کول مهم نه دي. سوله باید یوازې د ټوپکونو د ایښودو په معنا نه وي، بلکې داسې چاپېریال باید رامنځته شي چې خلک له ویرې پرته په وقار او د بشپړو حقونو په درلودو سره چې دوی یې مستحق دي ژوند وکړي. له همدې امله موږ هیله من یو او ژمن یو، دا د خلکو غوښتنه ده او هیله من یو چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې هوکړه ترلاسه شي چې ټول افغانان ځانونه پکې سهیم وګڼي او داسې سوله وشي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروی.
او د هم نړیوال رپورټونه. استرالیا د مهاجرو له نهو توقیف خانو څخه دوی تړلې دي. حکومت وایي د سرحد د ژغورنې له پالیسۍ څخه دا یو ملاتړ دی. وزیران وایي دغه مرکزونو ته نور ضرورت نسته ځکه دوی د سیاسي پناه غوښتونکو مخه نیولې ده. اکثره سیاسي پناه غوښتونکو د کښتۍ له لارې دغه هیواد ته د رسېدو په وخت کې خپل ژوند له خطر سره مخامخ کاوه. خبریال فلمر سر په دې باره کې له سیدني څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د استرالیا د توقیف کولو شبکه د تیښتې او د لوږې د تصابونو په ګډون یو نارامه تاریخ لري. یو بې نومه سیاسي پناه غوښتونکی د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې د ینګ هیل بلوا په باره کې نو وایي:
That's what's going on now in detention center. They smashed whole place, they burned it down. That's younger whole detention center.
دا هغه څه دي چې د توقيف په مرکز کې روان دي. دوی ټوله سیمه ګډوډه کړې ده او دوی ورته ور واچو. دا د ینګ هیل د توقيف مرکز دی. د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د یو بندي د ځانمرګي برید کوشش نه وروسته د پرت ختیځ پلو ته په 95 کیلومترۍ کې د مهاجرو په یو مرکز کې بلوا شوی و، لیکن حکومت په ملبورن کې دغه مرکز بندوي. په داسې حال کې بل به د روان کال په آخر کې په سیډنی کې وتړل شي. مرکز ته متمایل محافظه کار حکومت وایي د دوی په کوششونو کې د دغو مرکزونو تړل مهم دي چې غواړي د استرالیا سرحدونه وژغوري او د مخالف کارګر ګوند برخلاف چې قدرت یې له لاسه ورکړی دی. د مهاجرو د چارو وزیر ډیوډ کولمن انو وایي:
These immigration detention centres have been closed and are able to be closed because this government has got Australia's borders under control. Labor opened 17 detention centres.
د مهاجرو د توقيف کولو دغه مرکزونه تړل شوی دي ځکه دغه حکومت د استرالیا سرحدونه کنټرول کړی دي. د کارګر ګوند د توقيف کولو ولس مرکزونه پرانستي وو. موږ 19 مرکزونه تړل دي، مګر د سیاسي پناه غوښتونکو د منابعو د مرکز غړي نوشین مقدم ټینګار کوي حکومت مازی د بندیانو په انتقال سره تیرستنه کوي او په نورو مرکزونو کې ظرفیت زیاتوي. مقدم خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي:
It seems as though people will be shuffled along to other detention centers. It's not solving any problems.
دا ښکاری چې خلک د توقیف په نورو مرکزونو کې ګډ وټ کوي او دا هیڅ ستونزه نه حلوي. د استرالیا سمندري قواوو ته د 2013 کال نه راپدی خو امر شوی دی چې د مهاجرو کښتۍ بیرته وګرځوي او منتقدین وای د بین المللي قانون له مخې دغه پالیسي غیر قانوني ده. هغه سیاسي پناه غوښتونکو ته چې د سمندر له لارې استرالیا ته ځانونه رسوي خبرداری ورکړل شوی دی چې په دغه هیواد کې به ورته د اوسېدو اجازه ورنه کړل شي. د استرالیا د مهاجرو په کمپونو کې اوس 1250 تنه مهاجر بندیان دي. د دغو بندیانو اکثره د ایران، د نوي زلاند او ویتنام دي. په 2013 کال کې په دغو کمپونو کې 1000 تنه بندیان وو. په سلګونو مهاجر د نورو د ټاپو په کیمپ کې دیره دی چې کانبیرای تمویلوي. د جنوبي شرقي آسیا نه په 1992 کال کې د کښتۍ وڅپې رامات شوې او د دې په عکس العمل کې په استرالیا کې هغه سیاسي پناه غوښتونکي چې اعتباري ویزې ونه لري په اجباري توګه بندیان کېدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. پاکستان او ترکیه موافقه کړې چې د افغانستان سره درې اړخیزه غونډه جوړوي. د ترکیه جمهور رئیس ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په هکله خبرې وکړي. غونډه په ترکیه کې جوړیږي. نور تفصیل د امریکا جاغ د ډیوی رادیو د همکار الیاس خان پر رپورټ کې واوري.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې د دوی هیواد با د افغان جوړجاړي عمل لپاره د ترکیه، پاکستان او افغان مشرانو یو درې اړخیزه غونډه رابلی.
Istanbul summit, Afghanistan, Pakistan, Turkey summit. We hope that these summits that continue where they left off.
دا خبره د ترکیه صدر د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره بیګا د ترکیه پایتخت انکارہ کې یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته په خپل وینا کې کړی ده. وزیر اعظم عمران خان د ترکیه په ډومبي سرکاري سفر انکارہ ته د یو اعلی پلاوی سره تللی و. اردوغان وینا وا چې دا درې اړخیزه غونډه به د ترکیه د مارچ عمومي ټاکنو وروسته په استنبول کې کیږي او دې لړ کې افغان ولسمشر اشرف غنی دته د غونډه کې د ګډون کولو یقین ورکړی دی. ترک صدر د پاکستان سپریم کورٹ لخوا پاک ترک ایجوکیشن فاؤنڈیشن گولن ڈلا ترہگر ڈلا گرزول باندھے دا پاکستان حکومت او دا اولس و شکریہ ادا کرا. پا دے موقع دا وزیر اعظم عمران خان ویناوا افغان اولس د تیرو دریو لسیزونه اغیزمند دي او وخت راغلی دی چې نړیواله ورورولي او هر څوک چې کولی شي دې جنگ ځپلي هیواد ته امن راوستو کې روان دي. د دې ویناوا چې دې لړ کې پاکستان د وړاندې نه د امریکې او طالبانو ترمنځ خبرو اترو کې مرستې کوي خو زیاته کړه چې دې دپاره به ټول متعلقه ډلو او ګاونډي هیوادونو ته نورې مضبوطې هڅې قبول وي. د تمه څرګنده کړه چې دا درې اړخیزه غونډه به د افغان امن پروسه کې مددګاره ثابت شي. په دې موقع دواړه مشرانو ژمنې څرګندې کړې چې دوی به خپل دواړه خیزه اقتصادي، سماجي او ستراتیژیکي اړیکې نورې مضبوطوي او دواړه به په ګډه سره ترهګر ډلو په شمول د ISIS او فتح الله ګولن ډلې پر ضد جنګ کوي. د وزیر اعظم ویناوا چې پاکستان د ترکیې په سوریا کې د ISIS پر ضد جنگ کې پوره پوره ملاتړ کوي او زیاته کړه چې ISIS ډله افغانستان ته هم ننوتې ده او دې ډلې نه د پاک افغان پولیس سره پرتی پخوانی قبایلی سیمو ته هم خطر روان شوی دی خو زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو ترهګرۍ ته ماتې ورکولو کې د ستاینې وړ کار کړی دی او ترهګرۍ ته یې ماتې ورکړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په ننګرهار کې د شاتو یا اصالو تولیدات 15 او یا په سلو کې زیات سوي دي. ویل سوي چې سږ کال په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید سوي دي. په سیمه کې زموږ د خبریال ذبیح الله غازی د رپورټ له مخې مسؤلین کوشش کوي چې د شاتو مچۍ لپاره مصنوعي باغونه او حتی ځنګلونه جوړ کړي.
پنځه دیرش کلن احمد الله د شاتو د مچیو پر هغه نسل پسې خپلې ډېرې هیلې تړلې دي چې څو میاشتې مخکې له سعودي عربستانه راوړې. وایي د عادي مچیو په پرتلې حاصل او د نسل ډېرې د څو چنده دي. هغه له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د شاتو د مچیو پالنه کوي. وایي حاصلات یې له پخوا ښه شوي.
د هماغه عربي نسل اوس شروع شو پکې. اوس په دغه ټیم کې اوس وګوره زموږ نورې بکسې درته خلاصې کوم دومره نفوس نه لري. د دې نفوس وګوره اوس دومره ډک دي ماشاءالله. اوس هم په دغه ټیم کې نه پریمه دا مچۍ ده شپږ پریمه بچۍ لري.
وایي د ژمي موسمي د مچیو لپاره مرګونی دی ځکه ګلان نشته او ګڼ پارمداران یې له مجبوري ورځې د ډیورن له کرښې هغه غاړه اړي چې حاصلات یې هم د هغه هیواد په نوم پلورل کیږي. دا په جلال آباد کې د شاتو د پروسس تر ټولو لویه فابریکه ده. خاوند یې وایي که بازار یې تود وي نو هره ورځ تر 3.5 کیلو خالص شات پروسس کولی شي. خو په وړاندې لویه ننګونه د ژمني موسم د ګلونو نه موندنه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او سپام کړی دی رپورټ ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له بنګلاديشي چارواکو څخه غواړي چې هغه ګوندي پلویان وځپي چې د دغه تاوتریخوالي او د هیواد د تازه وخت د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې د سیاسي مخالفینو د احتجاج په خلاف د مرګانو حملو تر شا دي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د ملګرو ملتونو ادارې د دسمبر د 13 نیټې د انتخاباتو په وخت کې له انتخاباتو نه وروسته او مخې له دې نه د بنګلاديش د سیاسي مخالفانو د غړو په مخالف له تاوتریخوالي نه ډک ځپلو په باره کې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د مخالف ګوند غړي چې ادعا کوي د بنګلاديش عوامي لیګ حاکم ګوند په انتخاباتو کې ټګبرګي کړې ده او مطلق اکثریت یې ګټلې ده، لارو کوڅو ته را ووتل او په احتجاج لاس پورې کړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د حکومت د مخالفینو او اقلیتونو د غړو د لا درکه کېدو، زورونو او بل محاکمینو د بندي کېدو په ګډون د فاجیو د ګڼ شمېر د کسانو د ټپي کېدو او په پراخه پیمانه د ډارولو په باره کې ورته باوري رپورټونه رسېدلي دي. دغه اداره وایي له دغو رپورټونو نه داسې نښې نښانې څرګندېږي چې د قانون د تطبیقولو د مامورانو په ګډون د حاکم ګوند فعالانو په غیر متناسبه توګه له ځپونکو اقداماتو نه کار اخ. د دغې ادارې نطاقه راوینا شمداسانی وایي په مسلکي مطبوعاتچیانو، د بشري حقوقو په مدافعینو، سیاسي مخالفینو او د حکومت په انتقاد کوونکو باندې د خبرو کولو محدودیت لګول شوی دی. د امریکا غږ ته وویلې راپورټونه وایي د انتخاباتو د کمیسیون او د بشري حقوقو د ملي کمیسیون په ګډون د بنګلاديش موسسې په کافي اندازه بې طرفه نه دي. شمدا ثانی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We are stressing that it is very important for means of redress, as you suggest, legal means of redress, institutional means of redress, to be made available to the people in order to express their grievances and to avoid a further...
لکتاسی چه پیشنهاد کرده نمونکن پده باند زورا چه و ده اصلاح ده وسیلو لپاره در دیر مهمه ده اصلاح کول و قانونی وسیلی او ده سماول و موسی باید ده خلق و پرمخ اخلاسی وی چه ده دوی للار خپل شکایتونه چرگن کدی او ده نور تاوتر خوال مخپری ونی ولشی. ده ملگور ملتون ده بشری حقوق داره لچارواکو نه و گوتل ده انتخابات و پوری مربوط ده بشری حقوقونو نه د نورو سرغړونو او د تاوتریخوالي د ټول اقداماتو په باره کې دي چټک او بی‌طرفه تحقیقات وشي. دغه اداره وایي د هغه چا سره باید بیل سیاسي ارتباط نه حساب کتاب وشي چې د دغو سرغړونو مسؤل وي. دغه ادارې خبرداری ورکړی دی د بشري حقوقو د مدافعینو د بنګلاديش د مدني ټولنې د نورو غړو لپاره فضا تنګه شوې ده. دغه اداره وای د دوی د بیان ازادي د سولایزو غوندو او ټولونو جوړولو د حقوقو ژغورنې ته باید پاملرنه وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال پرون په کابل کې د جمهور رئیس غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنو کې هغوی ته د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه هم معلومات ورکړي دي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی نن د شنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په جلا کتنو کې د نورو علاقې وړ مسلو تر څنګ په ایران کې تېره اونۍ د طالبانو له استازو سره د ایران د حکومت د استازو د خبرو او تماسونو په اړه هم د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویل شي دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسې او د چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې کړي دي. ارګوی د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه هم جمهور رئیس غنی ته راپور ورکړی او د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه د خپل دولت د تعهد د دوام ډاډ ورکړی. د افغانستان د اجرایی ریاست د وین مرستیال امید میسم هم وایي چې ښاغلي عراقچی د عبدالله سره په کتنه کې د طالبانو له استازو سره د ایراني چارواکو د خبرو په اړه هغه ته معلومات
د ایران اسلامی جمهوریت ټینګار وکړ چې هغوی د شفافو عادلانه او سرتاسري ټاکنو څخه ملاتړ کوي او همدارنګه ښاغلي عراقچی د طالبانو د اساس سره د ایران د خبرو پاړه چې څو ورځې وړاندې د ایران په اسلامی جمهوریت کې شوي د افغانستان اسلامی جمهوریت د دغو خبرو څخه خبر کړ.
د اجرایی ریاست د وین مرستیال ویل چې ایراني پلاوی ښاغلي عبدالله ته ډاډ ورکړی چې طالبان سره د ایران تماسونه د سولې خبرو ته د دغې ډلې د هڅولو لپاره ترسره شوي دي. اجرایی ریاست د وین مرستیال ویل چې په سیمه کې هر هیواد د افغانستان سول او جنګ کې رول لوبولی شي.
هر همسایه و هر کشور،
هر ګاونډی او په سیمه کې پروت هر هیواد کولی شي د افغانستان په سول او جګړه کې رول ولوبوي. زموږ تمه دا ده چې دا هڅې د دې لپاره وسی د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه تر ډیره د افغانستان د سولې د بهیر په بریالیتوب کې خپل مثبت رول ولوبوي. موږ په افغانستان کې سوله د ګاونډیانو، سیمې او نړۍ په ګټه وینو.
کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال د سفر د مخه د دغه هیواد د ملي امنیت شورا منشي علي شمخاني هم تیره اونۍ کابل ته سفر کړی و. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د سولې علي شورا د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د طالبانو او د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او د سعودي عربستان د اساسو ترمنځ د یوې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. خو طالبانو یو وین ذبیح الله مجاهد امریکا غږ ته په سعودي عربستان کې د کومې غونډې د جوړېدو په اړه بې خبري ښودلې او ویلي دي چې که سم د امریکا او طالبانو د اساسو ترمنځ یوه غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي، خو طالبانو وین ویل چې د غونډې د ځای او نیټې په اړه لا معلومات نه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان کابل ته د لسو ورځو په موده کې د دوه لوړپوړو ایراني چارواکو سفر په اړه وایي چې ایران غواړي د امریکا او طالبان ترمنځ د روانو خبرو د بهیر څخه شاته پاتې نه شي. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه عبدالکبیر رنجبر وایي چې دا ډول هڅې د سولې خبرو په اړه د هماهنګۍ په رامنځته کولو کې مرسته هم کولی شي.
یو تعداد جهادي تنظیمونه په ایران کې منځته راغلل، هلته دوی تمویل شول، تجهیز شول د جهاد په وخت کې او تر اوسه پورې هغه لایق روابط ساتل شوي دي. اوس چې د سولې بهیر ګړندی شوی دی، ډېر ملکونه په دې قسمت کې غواړي چې حاشیه کې پاتې نه شي او د دغه قضایاو په متن کې حداقل حضور ولري. له دې جملې نه ګاونډی هېواد ایران مخصوصا دې قسمت کې ډېر لیوال دی چې دوی په نظر کې ونیول شي، د دې ګټې په نظر کې ونیول شي.
د سیاسي چارو یو بل کارپوه محمد ناتیکی وایي ایران غواړي د سولې په برخه کې ونډه ولري.
حالات داسې دي چې هیڅ یو هیواد هم په ځان له سر د دې توان نه لري چې په افغانستان کې د سولې مسلې ته د حل لار ولټوي. د همدې له امله موږ د افغانستان د سولې په اړه د سیمیز اجماع د رامنځته کېدو غوښتنه کوو.
د افغانستان د سولې ټینګېدو په هڅو کې د تیر میلادي کال په وروستیو کې هغه مهال چټکتیا راغله چې کله د امریکا حکومت زلمی خلیزاد د افغانستان د پخلنې لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.